وخت مازیګر 15 بجې شوې د مشال ډیډو په دنن ورځې نه ساته خبرونه په ورستۍ غړي کې مزاب عبدالحی کاکړ کلی کوم هله درو جوړو خوشاله بس د خبري غړي د په سر کې مو ریپورت د پاکستان د ډاکټرانو او روغتیا نړیوال سازمان دا وینا چې په سیلاب ځپلو سیمو کې ناروغي خورې سوې دي. د دې ترڅنګ د سیلاب ځپلو سیمو کې د حامله ښځو ستونزې د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم عمران خان پرون په عدالت کې حاضرېدل او د توهین عدالت په کیس پاړه هغه بیا راغوښتل. دا هر څه په دې روانه غړي کې درته وړاندې کوو. خو اسرار العالم مومن به په پایل کې خبر نه وړاندې کړي.
د صحت نړیواله اداره وایي په پاکستان کې سیلابونو نږدې 878 صحت مرکزونه تباه کړي. د مذهب د سپکاوي په تور نیول شوی هندو هلک اشوک کومار د پولیسو په پلټنو کې بې ګناه ګرځېدلی. او د شلوریز آسیا کرکټ کپ ګروپ بي کې نن د سریلانکا او بنگلاديش ترمنځ لوبه ده. اوس خبرونو تفصیل. د صحت نړیواله اداره ڈبلیو ایچ او وایي په پاکستان کې سیلابونو نږدې 878 صحت مرکزونه تباه کړي. د ادارې اندېښنه ښودلې چې له دې کار سره به تر سیلابونو پس رامنځته شوي روغتیایي بحران په کنټرولولو کې خنډونه رامنځته شي. د ملګرو ملتونو ادارې نن د سپتمبر په لومړۍ نیټه ویلي دي ښکاري داسې چې موجوده سیلابي حالت سره به ناروغي خپرې شي، په خاص توګه که چیرې او کله د ځواب ورکولو صلاحیتونه ټکنی شي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومتي شمیرو له مخې په وروستیو اونیو کې په دې هیواد کې د پشکال بې ساري بارانونو سیلابونه رامنځته کړي چې پکې د 399 ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 1109 کسان وژل شوي دي. په پاکستان کې ډاکټرانو په سیلاب ځپلو سیمو کې د ممکنه ساري او نورو ناروغیو خپرېدو خبرداری ورکړي. د دوی د اندازو له مخې کېدای شي په راتلونکو څو اونیو کې شاوخوا 500,000 خلک په هیزې، ټایفاید او نورو ناروغیو اخته شي. پوهان وایي د ډینګي او ملیریا ناروغۍ خپرېدو هم امکانات دي، ځکه چې دا قسمه مرضونو د ماشو په وسیله خپریږي. بلخو د پاکستان د روغتیا وزیر عبدالقادر پټیل ویلي چې حکومت د وبایي ناروغیو د مخنیوي لپاره بشپړ چمتووالی نیولی دی. د یو بل خبر لمخې د پاکستان بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې ویل چې د بهرنیو چارو وزیر بلاول بټو زرداری له 6 ډیرو بهر ملکی سفارتکارانو سره د بلوچستان، سند او خیبر پختونخوا سیلاب ځپلو سیمو دوره کړي. له نوموړي سره د امریکا، چین، سعودي عرب او ترکیې سفیران هم وو. په عین حال کې آسیایي پرمختیایي بینک هم د سیلاب ځپلو لپاره د 3 ملیون ډالرو مرستې اعلان کړې دي. بینک پرون په خپل وبپاڼه لیکلي چې دا پانګې به د سیلاب ځپلو د خوراک او خیمو لپاره د بیړنیو مرستو په توګه مصرفوي. له دغې یوه ورځ وړاندې امریکې د پاکستان سره د 1.5 ملیون ډالرو مالي مرستې اعلان کړي. دغه راز ملګرو ملتونو هم د اګست په 1.5 په پاکستان کې له سیلاب ځپلو سره د بیړنیو مرستو په توګه د 14 کروڑ ډالرو خواست وکړ. دغه راز سین، کینیډا، ترکیه او آسټرالیا هم د پاکستان سیلاب ځپلو لپاره مرستې اعلان کړي. بلخوا پاکستان حکومت بیا وایي چې د لومړنیو اندازو له مخې سیلاب به تر اوسه تر 10 ارب ډالرو زیات تاوان رسولی وي. د مذهب د سپکاوي په تور نیول شوی هندو هلک اشوک کومار د پولیسو په پلټنو کې بې ګناه ګرځېدلی او خوشې شوی دی. د سند حیدرآباد کینډ تاڼي پولیسو ایس ایچ او اعجاز لاکو نن مشال ډیډو ته وویل چې له پلټنو ثابته شوې چې د قرآن پاڼې اشوک کومار نه بلکې عبدالله سرای نومي مسلمان په مبینه توګه سوځولې وي. نوموړی وایي چې عبدالله ذهني ناروغ دی خو نیول شوی دی.
دی وایي چې عبدالله سرایو نیولې شوی او اشوک کومار بې قصوره ګرځولې شوی.
د یادونه ده چې په حیدرآباد کې د اګست په 2 په رابی نومي پلازا کې د دوکاندارانو لخوا په اشوک کومار د قرآن د پاڼو سوځولو تور پورې شو. پولیسو سمدستي اشوک کومار ونیول او د مذهب سپکاوي قانون لاندې یې پرې په کینډ تاڼه کې مقدمه درج کړه. په عین وخت کې بیا د دې مبینه مذهب سپکاوي ضد په ګڼ شمېر کې قهرجنو خلکو د حیدرآباد په بېلابېلو سیمو کې مظاهرې وکړې. د پولیسو پر تاڼه یې برید وکړ. د پولیسو او عام ولس څو ګاډي وسوځول او سرکاري ودانیو ته یې زیان واړوو. مظاهرچیانو غوښتنه کوله چې هندو هلک اشوک کومار دې دوی ته وسپارل شي. پولیسو اشوک ورنه کړ او د 48 مظاهرچیانو ضد یې مقدمه درج کړه. د اسلام آباد د ترګری ضد یو عدالت په ترګری مقدمه کې د پخوانی وزیر اعظم او د تاریخ انصاف د مشر عمران خان ابوري ضمانت تر 12 سپتمبر پورې غځولې. عمران خان نن په سخت امنیت کې د ترګری ضد عدالت ته ورغی او هلته یې د مقدمې اورېدنه وشوه. د یادونې ده چې په 15 اگست د ترګری ضد عدالت د ترګری په مقدمه کې د تاریخ انصاف مشر عمران خان ضمانت منظور کړ او امر یې وکړ چې د سپتمبر تر لومړۍ نیټې پورې به نوموړی نه نیول کیږي. پر عمران تور دی چې هغه یوې جج ته ګواښ کړ، د هغې ژوند یې په خطر کې اچولی. دغه راز په نوموړي دا تور هم دی چې په خپله وینا کې یې د اسلام آباد پولیسو ته دړکې ورکړې وي. عمران د اګست پر 6 په اسلام آباد کې مظاهره چیانو ته په خپله وینا کې ویلي وو چې د هغه د ګوند یو نیول شوي سیاستوال شهباز ګیل ته د جسماني ریمانډ ورکوونکي ایډیشنل خزینه جج زیبا چودري خلاف به کاروایی کوي او د هغې خلاف به مقدمه جوړوي. د عمران د دې څرګندونو له کبله په نوموړي د توهین عدالت کیس هم جوړ شوی او اسلام آباد هایکورټ ورته پرون په دې کیس کې 4 پس د سپتمبر په 8 د بیا ځواب جمع کولو حکم کړی دی. او د شلوریزه آسیا کرکټ کپ په ګروپ بی کې نن د سریلانکا او بنگلاديش ترمنځ لوبه ده. ټاکل شوی میچ به د پیښور پر وخت ماښام 9 بجې په متحده عربي اماراتو کې پیلېږي. د دواړو لوبډلې چې افغانستان ترې میچونه ګټلي، په دوی کې چې کومه یوه ننې میچ وګټي نو سوپر پور پړاو ته به وځي. افغانستان له وړاندې سوپر پور یا غوره 4 پړاو ته لا پیدا کړي. دغه راز په ګروپ اے کې هند لوبډله چې پاکستان او هانګکانګ ته یې ماتې ورکړي سوپر پور پړاو ته تللي. سبا به د هانګکانګ او پاکستان ترمنځ لوبه وي. چې دې کې څوک میچ وګټي نو هغه باید 4 غوره پړاو ته ځي. سوپر پور پړاو چې په 3 سپتمبر به پیلېږي، په کې به ټولې 4 لوبډلې له یو بل سره یو میچ کوي. چې کوم دوه ټیمونه په لومړۍ پوزیشن راشي نو د هغو ترمنځ به په 13 سپتمبر فاینل میچ وي. دا تر دې مهال مشال خبر.
خبرونه مولا اسرار عالم مومن دا اوریدل. د پاکستان ډاکټران او د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي چې د دې هیواد په سیلاب ځپلو سیمو کې ناروغي خورې سوي او په راتلونکي کې د لیاز زیاتېدو ویره ده.
نارملی چې زمونږ سره ماشومان راځي او پیټي کې ناغه به 1200 پورې وو، خو اوس د سیلاب د متاثرین ماشومانو تعداد چې دی هغه 6-7000 راځي.
د ملګرو ملتونو د تولیدي صحت ادارې ویلي د پاکستان په سیلاب ځپلو سیمو کې 6.5 لک حامله ښځې له صحي ستونزو سره مخامخ دي. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان د اگست پر 1.5 نیټه د توهین عدالت په مقدمه کې اسلام آباد های کورټ ته حاضر شو چې هغه د سپتمبر په 9 نیټه بیا وروغوښتل شو. که یو څوک په توهین عدالت ګرم وبل سي نو څه سزا ورکول کیږي؟
صرف د پیسو د پورې سزا ورکول شي، کېدم پکې ورکول شي، او وارننګ هم پکې ورکول شي. توهین عدالت په کیس کې چې کله ملزم راغلی د هغه غیر مشروط مفیغ اوسي.
تاسو نور رپورټونه هم اورېدای شئ. د مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو دغه اوله نیمای به و سیلابونو ته ځانګړی وي او د پایل رپورټ هم دا دی چې د پاکستان ډاکټران وایي په سیلاب ځپلو سیمو کې بېلابېلې ناروغۍ خپرې شوي. د سند خیبر پښتونخوا ډاکټرانو د اګست پر 1 نیټه مشال ریډیو ته ویلي دوی ته وار له مخه د پوستکي او نس ناستي ناروغان وروړل شوي دي. ډاکټران په راتلونکو ورځو کې په سیلاب ځپلو سیمو کې د لا نورو وبای ناروغۍ د خپرېدو وېره ښودلې ده. د روغتیا نړیوال سازمان WHO د اګست 1 په رپورټ کې ویلي چې سیلابونو له وجې صحت 388 مرکزونو ته زیان رسېدلی چې پکې 180 په مکمله توګه تباه شوي دي. د حکومتي شمیرو له مخې په سیلابونو کې شاوخوا 1200 کسان مړه شوي او 3.5 میلیونه ورڅخه اغېزمن شوي. په دې اړه له کراچۍ د نیاز علي خان رپورټ اورو.
په دې لړ کې د اګست په 1 په کراچۍ کې د بیلابیلو ډاکټرانو اتحادیو په ګډه یو خبری کانفرنس کې وویل چې د سیلاب ځپلو سیمو خلک ډېر په تیزۍ سره په ناروغه کېدو اخته شوي دي. د خبری غونډې په وخت پروفیسر ډاکټر عبدالله متقی وویل
سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں نہ صرف وبائی امراض خوب سکتے
دے وائی چې سیلاب ځپلو سیمو کې نه یوازې وبائی مرضونه د خپرېدو خطر ده او را روانې 3 میاشتې د سیلاب ځپلو کولو لپاره یو نوی امتحان دی. د سیلابونو له کبله په ناروغیو اخته شوو خلکو د درملنې لپاره ورته په راتلونکي دریو میاشتو کې د شاوخوا د 50 کروڑ روپو د دوایانو ته اړتیا لري، او که اوس مهال د وبایي مرضونو مخنیوی ونه نیولی شو نو د دغه ناروغیو له کبله به د مړو شمیر هم ډیر لوړ شي. ڈاکٹر شکیل احمد چې په خیبر پختونخوا کې یو غیر سرکاري تنظیم الخدمت فاؤنڈیشن د صحت سانګې مشر دی، نوموړي د اگست په 1 مشال ریډیو ته وویل
د سیلاب د وجې مختلف بیماریانو د خورېدو یو خطر ده. اندازې مطابق 50 لک نه والا 80 لک خلک دا پریډکټ کیږي، د متعلق د پیشنګوي کیږي چې را دا مختلف بیماریانو کې سیلاب د وجې متاثر کیږي. فی الحال په خیبر پختونخوا سیمه کې ایکه مونږ ډېر کیسونه داسې رپورټ کیږي کم بیماریانې وسته یو بود وجې کیږي. سوابي په سیمه باندې د 400 په سیمه د چترال پر لور دیر پر لور په سیمه ټانګي خان کې جل د سرمن کین ډیزیزز ډېر زیات رپورټ شوی دي. د سره سره د ګیسټرونټرایټس بیماریانې خې د فوډ پوایزننګ مختلف کیمپس کې رپورټ شوی دي.
او بیا د سن په سیلاب ځپلو سیمو او خیمو کې اوسیدونکو په ګڼ شمیر کې نارینه او د میرمنو ترڅنګ ماشومان هم په ناروغیو اخته شوی دي. د سن د ځوانانو ډاکټرانو ټولنه چې د سن صوبې په مختلفو سیمو کې د سیلاب ځپلو خلکو د درملنې لپاره کیمپونه لګولي دي. د دغه ټولنې یو غړي او د ماشومانو د ناروغۍ ډاکټره ډاکټر اسیا د اگست په 1 مشال ریډیو ته وویل
که په کیمپونه کې دي او که زموږ سره په این آئی سی ایچ په او پی ډی کې ریګولر چې ماشومان څومره راځي نو په هغه کې زیات تر ماشومان چې دي هغه د کیمپونو د سند د علاقو هغه علاقې چې چرته سیلابونه راغلي دي. نارملی چې زموږ سره ماشومان راځي او پی ډی کې ناغه به 1200 پورې وو، خو اوس د سیلاب د متاثرین ماشومانو تعداد چې دی هغه 6-7 هزار ماشومان زموږ سره د 3-4 ورځونه ریګولرلی راځي. زیاتره شکایت کوم ماشومان چې راځي نو هغه چې دی خېټه خرابې دي، تبه ده، الټۍ دي.
دا په داسې حال کې چې د سن صوبې د صحت څانګې معلومات ښیي چې یوازې د اگست په میاشت کې په سن کې ماشومانو کې د نس ناروغۍ 193 زره او 78 کیسونه رپورټ شوي دي، او دا د روان کال تر دې دمه تر ټولو لوړې شمېرې دي. بلخوا د بلوچستان د صحت سیکرټري حافظ طاهر چې څو ورځې وړاندې ویلي وو چې د سیلاب ځپلو سیمو کې خطرناک مرضونه خپرېږي، د بلوچستان د روغتیا محکمه لګڼو ستونزو سره مخ ده، او د سیلاب وروسته به موږ باید د 4 میاشتې د وبایي ناروغۍ سره مخامخ شو. او بیا د سن صوبې د صحت محکمې چارواکي وایي چې په سیلاب ځپلو سیمو کې د ډینګي وایرس، ملیریا، شری او د پولیو د خپرېدو د خطرې سره مخ دي. د کراچۍ د جنا روغتون د ډینګي وایرس د مخنیوي د څانګې مشر پروفیسر ډاکټر انعام احمد وایي چې د سیلاب وروستو د اوبو د ودرېدو سره د ډینګي وایرس د خپرېدو هم خطر ده. بلخوا د کراچی د ډاو میډیکل پوهنتون او روغتون د انفیکشن ڈیزیز او وائرس د مخنیوي څانګې مشر پروفیسر ډاکټر سعید احمد خان وای چې پکار ده چې حکومت او غیر سرکاري ادارې د وبایي مرضونو د مخنیوي لپاره سمدستي ګامونه پورته کړي.
نو د صفائی خاص خیال ضروری ساتل پکار دي، خاص کر د خوراک څخاک او د اوبو د صفائی خیال ضرور پکار دي. د علاقو ته کم کسان خوراک لګین کوشش پکار دي چې وچ خوراک ولېږي، او د پیکټ په ذریعہ باندې کم خوراکونه چې محفوظ پاتې کېدای شي هغه خوراک د امداد په توګه لېږل پکار دي، ولې چې کلاو خوراک هلته خرابېږي او د هغې د وجې نه ډېرې بیماریانې خورېږي. چې دې کسانو ته مچردانو یا د ماشونو د بچ کېدو ټینټونه ورکړی شي.
په پاکستان کې د سیلابونو وروستو د وبایي مرضونو په خپرېدو په اړه خو بیا صوبایي او مرکزي حکومت تر اوسه څه نه دي ویلي، خو د مرکزي حکومت د صحت وزیر قادر پټیل د اگست په 1 د سن د سیلاب ځپلو سیمو د دورې په وخت ویلي وو چې د وبایي مرضونو د کنټرول لپاره به بشپړه ګامونه پورته کړي، او په سن صوبه کې د سرکاري روغتونونو ترڅنګ شخصي روغتونونو ته هم لارښوونې کړي چې د سیلاب ځپلو لپاره ویډیا درملنه وکړي او په اغزمنو سیمو کې به د ځپلو خلکو لپاره د صحت دائمی کیمپونه هم جوړ شي او د صحت د کورنو او نړیوالو ادارو مرسته به هم واغستل شي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
هلته بیا د ملګرو ملتونو د تولیدي صحت ادارې یونایټډ نیشن پاپولیشن فنډ په خپل یو بیان کې اندېښنه ښولې چې پاکستان کې د سیلابونو له وجې پر ماشومه، ناروغه یا حامله ښځې د سي ستونزو سره مخ دي. دغه ادارې په خپل یو بیان کې ویلي باید د سیلاب ځپلو لپاره په جوړ شوو کیمپونو کې د دغو ښځو لپاره د صحت پوره بندوبست وکړای سي. فرخند اسد رپورټ لري.
د ملګرو ملتونو د تولیدي صحت ادارې یونایټډ نیشنز پاپولیشن فنډ په خپل یو بیان کې ویلي چې په پاکستان کې د سیلابونو له وجې شپږ نیم لکه ښځې چې پر ماشومانو ناروغه دي له کړاو سره مخ دي. د اګست پر درشمه په خپور شوي یو بیان کې ویل شوي چې تمه ده په دغو کې د سنا سدریو او یا زره ښځو په سپتمبر میاشت کې ماشوم پیدا شي. د چارسدې ضلع د سردریاب سیمې سره نږدې یوه سیلاب ځپلې تاجمینه بیبي وایي په کیمپونو کې خداسې ښځو لا نور تکلیف ته ځکه چې هلته د پردې او صفائی هیڅ بندوبست نشته. په خیبر پختونخوا کې د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي ادارې وایي د حکومت لخوا په جوړو شوو کیمپونو کې ناروغۍ پر زیاتېدو دي او پر ماشوم د ناروغ ښځې لپاره پکې هیڅ انتظامات هم نه دي شوي. د یوې غیر سرکاري ادارې د حوال مشره شوانا شاه مشال ریډیو سره په خبرو کې وایي په زیاترو سیلاب ځپلو سیمو کې په میډیکل کیمپونو کې ښځې ډاکټرانې هم نشته، نو ځکه د ښځو د صحت مسله پر زیاتېدو ده.
چې کوم پرېګننت لیډیز دي، اګه نیوټریشن ډېر زیات مسایل دي، اګه دوايان ډېر مسایل دي، میډیکل کیمپس پکار دي، ته مونږ اوس هم دغه نه کنسیډر کړی دي. اوس چې کوم این جی اوز دي یا سیول سوسایټي ارګنایزیشنز دي، اګه ډېر زیات کار کوي لګیا دي په سینیټری پروډکټس یا په هایجین کیټس یا پرېګننت لیډیز باندې، نو اګه نه چې دې ګورنمنټ هم ریئلایز وکړي چې دا نیډ شته. خو ګورنمنټ سره دونه فینانشل ریسورسز نشته چې هغه داسې فوکس نشته چې پرېګننت لیډیز ضروریات به وي یا جنکو یا ښځو سره ضروریات به وي.
د ملګرو ملتونو د تولیدي صحت ادارې یو ان اف پی ای تر مخه په سند، بلوچستان او خیبر پختونخوا کې د صحت مرکزونو ته هم ګڼ تاوانونه رسیدلي دي. د پېښور سره تعلق لرونکي پروفیسر ډاکټر سایما عابد مشال ریډیو ته وایي په زیاترو سیلاب ځپلو سیمو کې د ښځو د صحت مرکزونه هم اوبه وړي دي.
چې کوم یو حمله موریا نه هغه چې کوم دي کپلا فرست ټرایمستر کې پهلا یو سو میاشتو کې یا رستو میاشتو کې یا ماشوم پیدا کېدو والے، نو ظاهر خبره ده سوچ خو لشي چې هغه ته څونه تکلیف دي. اي طرح نه داسې ایمرجنسي سامان شته، اي طرح نه کپڑے شته، اي طرح نه داسې دیان شته یا نه ډاکټران شته، نو ظاهر خبره ده چې هغه باندې بس سایکولوژیکلی
له سیلاب ځپلو سره مرستندوی ادارې وایي. د خیبر پختونخوا په سوات ډېر اسمل خان 409 خار کې دا وخت پر روختونو د خلکو زیات رش لیدل کیږي. بلخوا د صوبای سملای د صحت په اړه د سټانډینګ کمیټه او د پاکستان تحریک انصاف ګوند یو غړی آغاز اکرام الله ګنداپور د اګست پر یو دیرشمه مشال ریډیو ته وویل چې حکومت یې پر دغه مسله خبر دی او کوشش کوي چې د سیلاب ځپلو د صحت مسلو ته خصوصي پام وکړي. د پاکستان د قدرتي آفتونو د نظم ادارې این ڈی ایم اے د اگست پر دیرشمه په خپل یو رپورټ کې ویلي چې په هغه هیواد کې په سیلابونو کې تر دې دمه تر لسو لکو زیات کورونو ته زیان رسیدلی دی او 3.2 کروڑ خلک یې اغیزمن کړي دي.
فرخندا اسد وا په بلوچستان کې د پشکال بارانونو وروسته د سیلابونو څخه د مړو شمیر 245 تر رسیدلی. د ډول د بلوچستان زیاتره برخې د بجلی او ګیس څخه بې برخې دي او د اورګاډي د لارې هم د هیواد له نورو برخو سره تړون شلېدلې دي. چراکونه دوی د سیلاب ځپلو خلکو سره د مرستو کار روان کړي خو یوازې صوبای حکومت دا کار نسی کولای. ایوب ترین رپورټ لري.
د بلوچستان چیف سکرتر عبدالعزیز اوکلی ویلی دی چې په صبح کې تر دمګړی پورې نږدې 9000 کسان د سیلابي اوبو څخه راستلي او خوندي ځای ته رسولي دي. دغه ډول تر 9000 خاندانو پورې خوراکي او نورې مرستې رسولي دي. نوموړي د خبره د اگست په 13 نیټه په کوټه کې یو خبري کانفرنس د وینا کولو پر وخت کړې ده. پر دې مهال د بلوچستان د حکومت کورنۍ چارو سلاکار میرزیا لانګو او د پی ډی ایم صوبایي مشر نصیر احمد خان ناصر هم موجود وو. په خپل وینا کې ښاغلی اوکلی زیاته کړه چې په صبح کې د وسنۍ بارانو او سیلابو څخه د وژل سوو 120 کسانو و کورنۍ ته 10,00,000 روپۍ صوبایي او 10,00,000 روپۍ مرکزي حکومت لخوا جلا جلا ورکول سوي دي. د نوموړي په وینا چې د وسنۍ بارانو څخه په بلوچستان کې په لویه کچه و سړکانو ته زیان اوښتی دی او اوس هم د کوټې او سکر ترمنځ لوی سړک په بیرنانی کې بند پاته دی. د کوم د خلاصولو لپاره چې د سړکانو د کامی ادارې نېشنل های وی اتارټی یا ان ایچ ایل لوري په لویه کچه مشینری کار روان ساتلی دی او اله ده چې په راتلونکي درې ورځو کې به د بلوچستان او د هیواد د نورو برخو ترمنځ سړکان خلاص شي. دغه ډول د ګیس د محکمې لخوا هم پر هغه دوو پایپ لاینو باندې کار پیل شوی دی کوم چې د بولان و پنجره پل ته نږدې د سیلاب اوبو اوړي وو او د ګیس ځایي چارواکو ویلي دي چې د ستمبر تر 3 نیټې پورې به د کوټ په ګډون د صوبې و نورو برخو ته د ګیس ورکولو لړۍ بحاله سي. خو د نوموړي په وینا چې په خوزدار او بولان کې د سیلاب اوبو د بجلی ځینې غټې کمبې نړولې دي چې له امله د تیرې یوې اونۍ راهیسې د کوټ په ګډون د صوبې په زیاترو برخو کې خلق د ډیرو مشکلاتو سره مخ دي.
هزارو ٹینٹس کی ڈیمانڈ ہے جو کہ ہم پوری نہیں کر پا رہے. پاکستان میں پروڈکشن نہیں ہے. انٹرنیشنلی ٹینٹس لائے جا رہے ہیں. لہذا
پاکستان کی خیمے نہ جوڑی جی بلکہ دبہارا سخارا مستل کی جی لہٰذا دا حکومتی و دانے اواغ خالب زکو بانی با دا خیمو کیمپو نہ جوڑ سی چی دا حکومت وی او کچوک آلتا وسی دل گواڑی آغا تا بشراغ لائی کو او کین گواڑی آغا با دخپل خپلوانو سرا نزدی استوگنا و کولی سی. دی بپشتنی پا جواب کی نمونی زیاد تکړه چې د سیلاب د اوبو څخه د صوبې په جنو برخو کې بیلابیل ناروغیانې هم رامنځته شوي دي او د دې د مخنیوي په خاطر په اغیزمنو برخو کې د 200 څخه زیات میډیکل کیمپونه لګولې دي. بل پلو ته د تیر جمعرات په ورځ د پشکال وروستي باران د کوچ نوې کلی او شاوخوا سیمې ډېرې خرابې کړې دي چې له امله په سلګونو خلک نه یوازې بې کوره کړي بلکې تر اشنا اسمان لاندې و شپو سبا کولو ته اړ کړي دي. د دې خلکو سره د مرستو په خاطر د بلوچستان د پولیسو لخوا په نوي کلی کې یو کیمپ لګېدلی دی چیرې چې د اغیزمنو خلکو د رجسټریشن کار روان دی. په دې اړه مشکله د اګست په 13 نیټه و یاد سوي کیمپ ته سترګې ورښکاره کړې. نو د نن د کلی په خاطر په قطار کې ولاړو ډېری کسانو څه داسې راته وویل.
ما نوم حضرت خان دغه مانده په غاړه د سیلاب نه جل محمد کلی دوه درې ورځې باران شروع سیلاب راغلی کم از کم یو 1500 شپږ کورونه په دادی مانده په غاړه اخوا او دخوا سکیمانم مندونم د ګرد سیده یو وړل د درې پلونه یو وړل ډیر کورونه یو وړل او دغه سامان مامان جانی نقصان نه درسیدل.
مانو مامان سرور مرد شالام کلی بنگلی وړی دی کورونه وړی دی سامانونه وړی دی ارڅه وړی دی خلک وڅ شیدل کورونه پرې شو دل
بزنانی وایسته کښنانی وایسته بس کورونه پرې شو دل مندونه ډیر وب ډیر.
مانو مساکلین دی زدا شمس کیم شپږ ډیر ګنټه باران باندې وسته او بیا مندونه را باندې رااله. نو بیا دا کچا کورونه چې و د پخه کورونه چې و د قرار وب ډیر وی دمونه پر اماس و لانی وړکس د سپین کاریز وب را لره باندې روزمش توانونه وکړل. زنانه يم سره وایست بچاس کښنیان بچاس نو دنیاي د توانونه زیات را وکړل.
شیر محمد دلې یار درې غنټې کیش سم ګولال به کې وخت به ته به جیر د سټې و سم غراغلی نه بس دلته وای پند ک چې د پند پر ولا نو ته انتظار ته ولا لمبر نه دراغلی نه
نقصان نم سوي دی. اوس نو مان ور لیکو د دې په انتظار یو اوس یو کس ته کم څه کم واته سو کسان په انتظار یو.
خود زرغون آباد د تاړې سچو کرم خان بیا زیاتوي چې د دې ورسته بدوی وکولای شي چې د اغیزمنو سره څنګه څه مرسته وشي.
کم خلک سي متاثر سي دي دا غو مرسا سات رجستریشن هم کو او شفټینګ هم کو د هاسپټل دا او ډاکټران روان دي په ډیمیج م سره ده.
د دې ورسته چې د کیم څخه څه قدمه پر مخ ورلم نو هلته د شالم په نامه په یو کلی کې د بانده پر غاړه آباد سوي کورونه زیاتره اوبه وړي او اوس یې یوازې ځینې نشانې پاتې وې. په دې ترڅ کې زیاتره اغېزمنو خلکو راته وویل چې دوی په ډېره خواري دا کورونه جوړ کړي وو، لکن نن دوی د کورو پر ځای په خیمو کې و استوګنې ته اړ شوي دي.
زما نوم زرګل ده.
بلی غاڑی تا دا قدرتی آفاتو دا مخنیوی ادارے پی ڈی ایم اے لخوا یو ځل بیا ویل سی وی دی چې په صوبه کې د سیلابو څخه د مړو شمیره و 245 لوړ شوی ده. د کسب یو در سم نیټه د یادی ادارې لوري په خبر سوی یو ریپورت کې دا هم ویل سی دی چې په صوبه کې د ورستی بارانو څخه د زخمیانو شمیره و 145 ته اوښته ده. د پاکستان د مرکزی حکومت لخوا وزیر اعظم شهباز شریف درې ورځې وړاندې د بلوچستان لپاره د 10 ارب روپیو ورکولو اعلان کړی وو. خو د بلوچستان چیف سیکرتر یو ځل بیا د وفاقي حکومت او نړیوالو ادارو څخه په صوبه کې د سیلاب ځپلو خلکو د بیا رغونې لپاره د غټو مرستو غوښتنه تکرار کړې ده.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو د سیلابونو په اړه رپورټونه لرو چې په دوه نیمای کې به درته وړاندې کړو. خو یو به بل رپورټ واورو چې ورغزو ته ځو. د ورغزو په ماموزه کې د فوجي کلا د جوړو لپاره د مځکې د پیسو د ورکړې پر سر لا هم احتجاج روان دی او خرلو خلکو پر لټوهلې د احتجاج او حکومت ترمنځ د احتجاجانو حکومت ترمنځ خبرې سوي خو نتیجه نه ده ورکړې. ټاکل شوی چې نن بیا د فوج او چارواکو او مشرانو ترمنځ خبرې وسی. د تاریخ ورغزي رپورټ اورو.
په اورکزو ضلع کې شل ورځې وړاندې د پوځي کلی تعمیرولو په بدل د رقم ادایګي پر نه کېدلو د ماموزو قوم خلکو لخوا شروع شوی احتجاجي پرلت لا هم دوام لري. ځایي مشر حاجی محمد صدیق مشال رډیو ته وایي په جمل مایا کې د 2/50 کاناله مشترکه ځمکه پوځي کلی جوړیږي چې د هغې رقم موعظه د ټول قوم پر ځای یو شخصي تن ته ورکړل شوی.
ولې چې د موږ کوم شریک ځمکې دي چې د هغه نامه د جمل مایا هغه مونږ د حکومت ادارې اخلي او د موکان کې یو سړی ته حواله کوي. هغه داسې سوچ لري خو هغه په خلاف هغه د حکومت خلاف یو ځرنه شروع کړی دی په قوم موضوع کې ټولو په اتفاق سره.
په جمل مایا کې یو کال وړاندې پر 50 کانال ازمکه پوځي کلا د تعمیرولو کار شروع شوه چې دا لا هم جاری دی. ولې په دغه کې د یو مال په حساب 10,000 حکومتي نرخ تر مقرر کې دوه پس 1,000,000 روپۍ د ملک میرجنان په نامه وتلې دي. په احتجاج کې شامل د میرګلم خیلو سید خان مشال لوډیو ته د زیارت پر ازویلې دوه ورځې وړاندې پوځي مشرانو ته راغلي ول چې هغوی د مذاکراتو دعوت ورکړو خو دوی د ملک میرجنان او ضلع انتظامی سره له خبرو انکاري شول. ولې چې یو ځل مخکې هم ورسره جرګه شوي او بله ورکړل شوی چیک ضلع انتظامی نه بلکې هغه وخت د اورکزو سکاوټس کمانډن لخوا جاری شوه.
یا حال کوتیری څه حال مال د دین شته رګه نه حال خدای څه بس چیک روړه دلته موږ ته راوګه چیک روکا دغه ما خبره ده چې د ځمکه تاسو کده چې میرجنان ملک سکین او مذاکرات وکونه هغه سنه کونی ځلې تنظیمي څوک البته تاسو چیک ور کړی تاسو سره مو خبرې کمانډنٹ ور کړل کمانډنٹ په دا چیک نه وړي او د کوم قبضه په کوم ځبن شهر دی چیک سواله شي غنه بعد د کوم اوچتی دل
کڅو هم درې کال وړاندې ځلې تنظیمي د جمل مایزمه کې د ملکیت تنزای فیصله د ماموزو ټول قوم په حق کړي. خودوی فریق ملک میرجنان دا نه مني او وای یاځمکه اوس هم خپل بولی او کڅوک په مذاکرات کول غواړي نو ته تیار دی خو تر اوسه چا سره په دې بابت خبره نه ده شریکه کړي.
اوس په خپل خو موسره نو کومې راته خبره جواته شویره و نو موسره کړي نه دی موسره کړي نه ملک د خلای دی موره و سیده خپل بولو بیا د خپل بولو بیا د خپل بولو.
بلخوا په دغه اړه د پوز د ریستروسه مګنه دي حاصل کړي. البته د بر او رغزو مرسیال کمشنر امتیاز علي شاه په شلم اگست مشال لوډیو ته ویلیول د 500 کانالو هغزمه کې د موعظه رقم د اورغزو سکاوټس کمانډن لخوا می جنان فریق ته بغیر لدی چې د یازمه کې د ملکیت پښتني ته جواب وای اده شوه چې باندې مخالف فریق مشتعل او ناراضه دي. امتیاز علی شاه زیاته کړی و چې څو ځل احتجاج کوونکو ته ورغلی او هغوی ته له مخالف فریق سره پر یاد مسالې د مذاکراتو ویلي خو تیارو ته نشول او وایي زموږ مسله د پوست سره ده. پوځي مشرانو د زیارت پر ورځ د ماموزو قوم خلکو لخوا جوړه شوې د کمیټې غړي کلای هډکوارټر ته رابللي چې هغوی سره به یاد شخړې ته د حل لار تر کتلو پس احتجاج د ختمېدو لپاره نن خبره کیږي. طارق ورغزه مشال ریډیو پیښور.
پنځه بجې سوي دي. اسرار عالم مومن د خبرونو لنډیز اوروي او بیا به رپورټونو ته ځو.
د صحت نړیوال ادارې ډبلیو ایچ او نن ویلي چې په پاکستان کې سیلابونو نږدې 1388 صحت مرکزونه تباه کړي. د ادارې اندېښنه ښودلې چې له دې کار سره به تر سیلابونو پس د رامنځته شوي روغتیایي بحران په کنټرولولو کې خنډونه رامنځته شي. د ملګرو ملتونو ادارې نن ویلي دي کاری داسې چې موجوده سیلابي حالت سره به ناروغي خپرې شي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومتي شمیرو له مخې په وروستیو اونیو کې په دې هیواد کې بې ساري د بشکال بارانونو سیلابونه رامنځته کړي چې پکې د 399 ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 1191 کسان وژل شوي دي. د یو بل خبر له مخې د پاکستان بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې د بهرنیو چارو وزیر بلاول بټو زرداری له شلو ډیرو بهر ملکي سفارتکارانو سره د بلوچستان، سند او خیبر پختونخوا سیلاب د پلو سیمو دوره کړي. له نوموړي سره د امریکا، چین، سعودي عرب او ترکیه سفیران هم وو. د مذهب د سپکاوي په تور نیول شوی هندو هلک اشوک کومار د پولیسو په پلټنو کې بې ګناه ګرځېدلی او خوشي شوی دی. د سند حیدرآباد د کینټ تھانی پولیسو ایس ایچ او اعجاز لاکو نن مشالې ډوته وویل چې له پلټنو ثابته شوې چې د قرآن پاڼې اشوک کومار نه بلکې عبدالله نومي مسلمان په بینه توګه سوځولې وي. دا یادونه ده چې په حیدرآباد کې د اګست په 2 په رابی نومي پلازا کې د دکاندارانو لخوا په اشوک کومار د قرآن د پاڼو سوځولو تور پورې شوی و. د اسلام آباد د ترګری ځدی عدالت په ترګری مقدمه کې د پخواني وزیر اعظم رتلیکی انصاف د مشر عمران خان ابوري ضمانت تر 12 سپتمبر پورې غځولی دی. عمران خان نن په سخت امنیت کې د ترګری ضد عدالت ته ورغی او هلته یې د مقدمې اورېدنه وشوه. د یادونې ده چې په 25 اګست د ترګری ضد عدالت د ترګری په مقدمه کې د رتلیکی انصاف مشر عمران خان ضمانت منظور کړ او امر یې وکړ چې سپتمبر تر لومړۍ نیټې پورې به په نوموړی نه نیول کېږي. پر عمران تور دی چې هغه یوې جج ته ګواښ کړی.
اسرار العالمومن د خبرونو لنډیز وروره. لا اوسم د افغانستان په اړه یو ریپورت او بیا به وروسته نور ریپورتونه او شننه تم راځو. د امریکا دفاع وزارت وایي په افغانستان کې د ترګری ضد مبارزې په هدف له بهر څخه پر دغه هیواد څارنه نسته. د دې هیواد وزارت ویاند پټ ریدار د چهارشنبه په شپه ناوخته رسنوي ته په یو خبري ناشته کې په افغانستان کې د شته د خراسان څنګه فعالیتونه ته اشاره ول چې دوی څاري او پر وخت به جواب وایي. د طالبان حکومت وایي د تیر په پرتله ترګری ډلې په ځانګړي توګه د شته د ځپلې او هیڅ چاته به په دغه یوات کې ترګری په هدف تارکاتو ته اجازه ورنکړي. تفصیل د فیروز عزیزی په ریپورت کې.
د امریکا د دفاع وزارت چارواکي ټینګار کوي چې له هم افغانستان کې د ترهګرۍ ګڼ ګواښونه موجود دي. د امریکا د دفاع وزارت ویان پټری درچې د چهار شمې په شپه وخت د اگست په 13 په یو خبري ناشته کې خبرې کولې. په افغانستان کې د داعش ډلې خراسان څنګه فعالیتونو ته په اشاره سره وویل چې دوی له بهره یا لری واټن څخه دغه هیواد تر جدي څار لاندې لري.
تاسو افغانستان ته وګورئ نو په دې هیواد کې ګڼ ترهګریز ګواښونه شته. زموږ اوسنۍ ارزونه دا ده چې د بهرني پلان او افغانستان د بهرنیو عملیاتو له اړخه زما په نظر موږ په یو خوندي وضعیت کې یو. که څه هم اړتیا ده چې موږ باید هغه ځای تر نظر لاندې ولرو، نو له همدې امله موږ له لرې واټن څخه عملیاتو اړتیا فعاله ساتلې شو وکړی شو د اړتیا په صورت کې د ترهګریز ضد عملیات وکړو. دا د حیرانتیا خبره نه ده چې په افغانستان کې د داعش خراسان څنګه په سیر ډلې شته چې ترهګریز عملیاتو کولو لیوالتیا لري. موږ دوی څارو او پر وخت ځواب به ورکوو.
امریکا وروسته د هغې په افغانستان کې د ترهګرۍ د ګواښونو د موجودیت خبرو باندې ټینګار کوي چې د تېرې جولای میاشتې په 13 نیټه یې د دغه هیواد پلازمېنه کابل ښار شیرپور سیمه کې د القاعدې ډلې مشر ایمن الزواهری هم په نښه او وی وازه. بلخوا تر دې شاوخوا یو میاشت وړاندې د 2 اونیو په ترڅ کې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو په ځانګړې توګه کابل ښار کې په عامه ځایونو او په جوماتونو کې د داعش داعش ډلې خراسان څنګه له لوري څو پرله پسې حملې تر سره شوې چې ګڼو عامو خلکو او د طالبانو ځین مشهور دینی عالمانو ته یې مرګزوب لواړوله. د امریکا د دفاع وزارت وان ښاغلي ریدر دا هم وویل چې دوی د نړۍ په ګوټ ګوټ کې په هر وخت کې د هر هغه ترهګریز ګواښ پر وړاندې چې د امریکا اتباعو ته زیان رسوي د ځواب ویلو لپاره په بشپړ ډول اراده لري، خو د طالبانو د حکومت چارواکي د امریکا دا اندېښنه ناسمه ګڼي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د امریکا د دفاع وزارت د ویان د څرګندونو په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل دوی به هیڅ ترهګري ډلې په ځانګړې توګه داعش ته په افغانستان کې د ترهګریزو تحرکاتو اجازه ورنه کړي. تر دې وړاندې هم بیلابیلو امریکایي چارواکو او پوځي جنرالانو په افغانستان کې د ترهګرو ډلو په اړه وخت نا وخت اندېښنې ښودلې او ویلي دي چې په دغه هیواد کې ترهګري ډلې د پیاوړي کېدو په حال کې دي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
تاسو مشال ریډیو اوري او سم راځو یو بل ریپورت ته. په داسې حال کې چې وزیر اعظم شهباز شریف د تحریک انصاف په مشر عمران خان ته غږ کړی چې د سیلاب ځپلو سره د مرستو لپاره ورسره همکاري وکړي. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي وفاقي حکومت ورسره همکاري نه کوي. بلخوا پاکستان کې د سیلابونو له کبله د مړو شو شمیر د 1200 څخه اوړېدلې دی. وبخښي شاوخوا 1200 دی. په غریزو سیمو کې لارې تړلې دي او په زرګونو کړم ځکه باندې ولاړ فصلونه او باغونه تبا سوی دی. دا پوزیشن او حکومت ترمن زروان اختلافات په دغه پولیسي مخالګو سر په مرستو څخه اغیز پرېږدي. په ډېره نور تفصيل د شاهین بونيري پر ریپورت کې اورو.
وفاقي حکومت وایي چې په پاکستان کې د طوفاني بارانونو او سیلابونو په نتیجه کې د لس بلین ډالر نه ډېر تاوان اوریدلی دی او د سړکونو په ګډون د تعلیم او روغتیا ډانچه یې اغیزمنه کړې ده. وزیر اعظم شهباز شریف د اګست په 13 په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې تحریک انصاف مشر عمران خان ته بلنه ورکړې چې د سیلاب ځپلو سره د مرستو لپاره ورسره په شریکه کار وکړي، خو له بده مرغه دا وړاندیز جدي وانه خستل شو. په دغه اړه بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی ویان بیرستر محمد علي سیف وویل چې وفاقي حکومت په خیبر پښتونخوا او پنجاب کې د تحریک انصاف د حکومتونو سره مرسته نه کوي، نو په بدل کې ورسره تحریک انصاف هم مرسته نه کوي. نوموړي د دغه اختلاف په اړه نور وویل
د خیبر پښتونخوا خو کم از کم موږ د سیلاب چې کم مسلې دي کم خلکو ته کم تکلیفونه رسیدلي نه یې سره مرسته وغي سره لګیا یو مدد وسره کوو، خو هر لحاظ سره دای د بحاله کوشش هم کوو. بل د صوبې وسایل استعمالو او پکې د عمران خان صاحب چې کمې پیسې رالی یا کم د غشو د ټلیفون په نتیجه کې کمې جمع شي نو دا به د دې خو عمران خان صاحب خپل اعلان کړی چې هغه به زیاتې پیسې د سند په خلکو خرج کړي، نو پاره کې چې سلګډې پاتې شنو موږ ته ملو شي خیبر پښتونخوا کې نور وسایل شته بس لګیا یو خپل کار کوو. بل نور دا سیاست دی، دا سره موږ قوم په سیاسي لحاظونو سره تقسیم دی او د سیاسي پارټو تقسیم کړي دي، نو دا ګراوند ریالټي ده.
د سیلاب ځپلو سره د مرستو لپاره وفاقي او صوبایي حکومتونو خپل خپل هلې ځلې پیل کړي دي او د تحریک انصاف مشر عمران خان د یو ټلیفون لارې د سباندي 15 ارب روپو د راټولولو ادعا کړې ده. په اسلام آباد کې د سیاسي چارو شنون کې قریش خټک وایي چې په دې بحران کې د اپوزیشن او حکومت ترمنځ د اختلاف لکبله مرستندوی هلې ځلې اغیزمن کېدي شي.
پکار خدا وا چې د حکومت او د ریاست کمیداری و پاغه باندې شې د ټوټې پیسې کلی او د هغه په ځای باندې خرج کړي، ځکه چې غیر سرکاري تنظیمونو چې کم دل تک په سپات دي سو ډېر خو بنشي وي چې کوم فعال دي او ویش یې او د عمران خان غونډه کې سیاسي جماعتونه شي یا زموږ غونډه جوړې وګړي شي یا د خلکو ته نشي رسېدلی. مهمه خبره دا ده چې دا ټول هر څه چې دی د حکومت په چترې نه لاندې په یو مربوط کوارډینېټډ طریقې باندې چې دا کار پکار و.
په عین حال کې وزیر اعظم شهباز شریف سند بلوچستان او خیبر پښتونخوا ته سفرونه کړي او د سند لپاره د 15 بلین روپو، بلوچستان لپاره د 10 بلین روپو او خیبر پښتونخوا لپاره د 10 بلین روپو مالی مرسته اعلان کړي دي. د پرمختیایي چارو پو او د بریتانیا د سسکس پوهنتون څېړنکار محمد حسیب خان وایي چې باید وفاقي او صوبایي حکومتونه په خپل منځ کې کینی او د سیاسي اختلاف په ځای د سیلاب ځپلو ستونزې هواري کړي.
پکار دا وچ پروینشل گورنمنٹ ریکویسٹ کړه فیڈرل گورنمنٹ تا چیرې زما صوبه چې کومه دا نو دا غیر ریوینیو نشتا زما د صوبې ډیپندنسي چې کومه دا فیڈرل گورنمنٹ باندې دا ډیپندنسي او په فورن لون باندې دا لہذا فیڈرل گورنمنٹ ته موږ ریکویسٹ کوو چې زمنګ د صوبې د خلکو سپیشل پریفرنس ورته ورکړي. نن هغه سواد ته تللی دی په سواد کې په هلی کاپټر کې چې دی وزیر اعلی صاحب نشتا. پکار دا چې سواد کې وزیر اعلی دا غیر مخ ولاړ وے او هغه شیبا شریف ایز ا پرائم منسٹر ریسیو کړه وے او هغه ته سواد خوله وے چې دا د زما ریکوایرمنت. نو د دې اثر چې کم دی په فلډ افیکټیز باندې راځي دا وستا په صوبه باندې راځي.
بلخوا د یو شمیر غیر سرکاري تنظیمونو په ګډون بیلابیل ډلو او وګړو هم د سیلاب ځپلو لپاره د پنګو راټولولو لړۍ پیل کړې ده چې په نتیجه کې یو رقم ګډوډي رامنځته شوې ده او په لرو پرتو غریزو سیمو کې اوس هم ګڼ شمیر سیلاب ځپلي د خوراک اسکلو د پاکو اوبو او دوایانو نه بے برخې دي.
د شاهین بنری ریپورت مور دی. پاکستان کې د پشکال روسي بارانونو او سیلاونو د هیواد په څلور وړو صوبو کې خلکو ته ځاني او مالی تاوانونه اړولې دي. د ماحولیاتي چارو پوهان وایي بې وخته او ډیر بارانونو او په نتیجه کې د سیلاونو راوتل د آب و هوا بدلون له اثراتو څخه دی. دا چې د اقلیمي یا آب و هوا بدلون لاملونه څه دي او له هغې زویه د خوندیتوب لپاره حکومتونه اولس باید څه وکړي دا به د هارون بچا په دې ریپورت کې واورو.
پاکستان په تیرو دولس کلونو کې دوه وارې د لویو سیلابونو شاهد واوسید. سګنې یعنی د 2002 زیږدیز د اگست میاشتې سیلاب د 2010 زیږدیز تر هغې زیات لوی او خطرناک ګڼل کیږي. د ساینس او هم د ماحولیاتي چارو پوهان وایي په نړۍ کې د ډیرو بارانونو سیلابونو تیزو هواګانو وچکالیو او پر ځنګلونو د اورونو لګیدو پیښو تر شا د اقلیمي بدلون لاس دی. دا چې د اقلیمي بدلون مسله څنګه جوړیږي او په څه شکل ځان ښکاره کوي په پېښور پوهنتون کې د ماحولیاتي زده کړو مرکز یو استاد ډاکټر حزب الله وایي د کوریارز د تودوخې درجې لوړېدو له وجې په موسمونو کې تغییر راغلی چې په نتیجه کې د ده په خبره موږ د بېلابېلو قدرتي ناورینونو شاهدان یو.
د آب و هوا تغیر چې موږ ته وایي نو دا بیسیکلی د کوریارز د تودوخې د وجې نه دا شروع شوی دی او هغه گلوبل وارمنگ اخره کې چې ختمي دي نو اپا کلایمیټ چینج باندې ختمي دي لکه هغه ټمپریچر دونه زیات شي چې مو مکمل ټول موسمونه موږ له بدل کړی دي. د باران د ورېدو چې کوم لار دا هغه مکمل بدل کړی دی. کوم میاشتو کې چې بارانونه ډېر کېدل پکاري الته لیک کیږي چې کوم لکه نی پکار الته ډېر کیږي چې کوم لکه خوش سالي وا او تر اوسه پورې الته اوس بارانونه ډېر کیږي لکه بلوچستان و موږ اگزامپل واخلو چې سیلابونه دغه د ملک په هر صوبه کې د کلایمیټ چینج ډېر واضح اثر چې ثابت شوی دی. ساینسدانانو هم دغه وایي چې کلایمیټ چینج اثر به په زیات تر هغه ملکونو باندې ډېر واضح وي چې څوک د دې مخنیوي لپاره کوشش نه کوي.
په پاکستان کې د قدرتي آفتونو پر وخت د انتظام کمی ادارې د اگست 13 په خپل رپورت کې ویلي چې په دې هیواد کې د سیلاب له لاسه د وژل شو کسانو شمیر 1,012 ته رسیدلی. د پاکستان اوسنی سیلاب د هیواد په څلور واړو صوبو کې د سړکونو پلونو او ډیمونو ویجاړولو ترڅنګ عامو خلکو ته ځاني او مالی تاوانونه اړولي دي. په پېښور کې د ماحولیاتي چارو یو بل پوه ډاکټر شفیق الرحمن وایي د آب و هوا بدلون د پاکستان ترڅنګ د سیمې او د غربي نړۍ یو شمېر هیوادونه هم زخته ځپلي. د نوموړي په خبره د نړۍ له ګرمېدو سره به د قدرتي آفتونو لړۍ دوام ومومي.
بنگلہ دیش کے پاکستان گرمی سے واقعی
سره دا چې د نړۍ د تودوخې مسلې د حل لپاره په نړیوال کچ څه روان دي او ولسونه په دې برخه کې څه کولی شي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د پېښور پوهنتون د ماحولیتي زده کړو د مرکز استاد ډاکټر حزب الله وایي د نړۍ ځواکمن هیوادونه باید له خپلو کارخانو د تاواني ګیسونو د اخراج موضوع ته ځانګړې پاملرنه او په دغه برخه کې عملي اقدامات وکړي.
کټول نړۍ کې مونږ وګورو یو حکومت هم تاوان نه کوي. بعضي کارخانه داسې ګیسونه خارجي چې ته مونږ گرین هاوس ګیسز وایي، کاربن ډای اکسایډ پای کې یو ګیس دا بیا تر د کارخانو نه او د ګاډو د لګولو دی نه وځي. مونږ ډېر پروتوکولز هم ساين کړی دي او ټریټي هم ساين کړی دي خو ماده ملکونه هغه نه ساين کوي. هغه یو قسمه اجارهداري غواړي چې مونږ به پروډکشن کوو او دا نور ملکونه به مونږ نه دا سوداګانې اخلي. چاینا وګورو، انډیا وګورو، پاکستان ته وګورو، کوم چې د انډستریل ایمیشنز دي د دې د کنټرول لپاره مونږ په قانون کې شته خو په میدان کې داسې ښکاري نه. حکومتي سرپرستی دې لپاره پکار ده چې دې د خپل قانون دا نورم سخت کړي او ټولو کارخانو باندې دا بندیز ولګي چې هغه کاربن ډای اکسایډ دې ریسایکل کړي، بل پروډکټ ته دې کنورټ کړي، خو چې هوا ته دا ګیس نه دي. یو کنټرول مونږ په دین کولی شو چې څونه مونږ ځنګلونه زیات کړو، ونې بوټي زیات کړو.
ټاکل شوی ملګری ملتونه راتلونکي نومبر میاشت د مصر په قاهره کې د اقلیمی بدلون پر موضوع یو نړیوال کانفرنس جوړ کړي. د پاکستان ډان رسپانې په حواله د همدې کانفرنس په تړاو د پاکستان په مرکزی حکومت کې د اقلیمی بدلون چارو وزیر شریر رحمان د 2002 زیږدیز جولای پر 19 په یو بیان کې ویلي اقلیمی بدلون پاکستان له لویو او خطرناکو چیلنجونو سره مخامخ کړی دی. نوموړی نه یوازې د آب و هوا په اړه نړیوالې ایجنډا ته له نوي سره د کتنې غوښتنه کړې، بلکې پر ځواکمنو هیوادونو یې غږ کړی چې د اقلیمي بدلون مسلې د حل لپاره خپلې ژمنې په عمل کې ثابتې او له مخ په ودې هیوادونو سره مالی مرستې وکړي.
د فلم، هنر، ادب او کلتور په اړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستاره سبحان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
طرفه تاسو ته آشنا امان خبرې کوم. فلم ستاره
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
تا چادر لا مغلې زروا رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراٹھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا ہر سے پمشال راڈیوی مجلہ کے.
اوسم د عدالت پاړې یو رپورت. د پاکستان تحریک انصاف د مشر او د پخوانی وزیر اعظم عمران خان پر ضد د عدالت د توهین په یو مقدمه کې د اسلام آباد های کورټ یو 15 کسیزه جرګوی د اگست 1 په اوریدنې کې نوموړي ته 2 ورځې مهلت ورکړ چې اوربندي د لګېدلې تور پاړه جمع کړي خپل جواب ته بیا کتنه وکړي. پر عمران خان د مقدمه تر هغه وروسته جوړه شوې چې نوموړي د اگست پر 6 په اسلام آباد کې د خپل ګوند یو احتجاجي جلسې ته په وینا کې وی جاجې او د دیشار پولیس افسرانو ته دړکې ورکړي. د عمران خان پر ضد د توهین عدالت قضیه موضوع د پاکستان ټلویزیون او چینلونو ترڅنګ په ټولنیزو میډیا هم خورا ګرمه ده. په دې اړه زموږ همکار هارون بچال له ایډوکیټ شبیر حسین گیګیانی سره چې د پېښور های کورټ ترڅنګ په پاکستان سپریم کورټ کې وکالت کوي مرکه کړي او په سر کې پوښتنې چې یو څوک ولي او څنګه د عدالت د توهین مرتکب سي.
دا توهین عدالت چې کوم تعریف چې نه زمو پاین کې مور کړی دی د پر خپل سپیشل لم دا ملټیم اپ کوټ ارډیننس دی. د دې توهین عدالت مقصد دا دی کله د عدالت په کردار باندې یا د جج په کردار باندې د عدالت په فیصلو باندې کو څوک داسي پبلک خبرو کی اپوریټنی کو وربلی زبانی خبرې هغه پبلک کې د یو موضوع باعث جوړ شي، د مزاق باعث جوړ شي، لکه پای خبره کوي نو پاره کې کیس کې توهین عدالت چې کوم جرم دی دا غیر مرتکب کی او هغه عدالت په خپل سم موټو اکشن غشتي شي او ایون یو کس ام پبلک ار یو کس او عدالت یو کمپلینن مدعی جوړې دي چې ر دې کس ته د عدالت توهین کړي.
ها مننه غنه سیب. د دې توهین عدالت چې کوم یو څوک مرتکب وګرځي نو دا ته د سزا چې ملاویږي دغه معیار څه دی او بیا د دې سزا نوعیت څه دی، کم رقم سزاګانې چې هغه پداسي کیسونو کې یو چاته عدالت ورکول شي.
دا خدا عدالت دا خبر د نویت بابت کې او دا کست کتو سمرا گریو افینس ته کړی دی چې لکه ډیر زیات دا عدالت نیو بیزتی تیس مشوی نو پای کې عدالت سره اختیار دی پای کې صرف د پیسو هدا پورې سزا ورکول شي کېدم پکې ورکول شي یو اندا چې صرف وارننګ هم پکې ورکول شي یو مثال دون علاوه سمرا چې مثالونه پراتی دي نو د توګینه عدالت په کیس کې چې کله ملزم راغلی د ناغه غیر مشروط معافی غوښتي نو بیا عدالت هغه معاف کړي معافی ولې ورکړي د یو کیس دون علاوه نه حال اشنی او داسې یو بل کیس چې پای کې
تاسو دغه کسان یادوي دغه د مسلم لیگ نون درې غړي دي او نن سبا چونده بعض ځکه هم ګرم شوی دی یو ځل بیا چې په عمران خان چې پخوانی وزیر اعظم دی هغه هم د توهین عدالت په یو کیس کې هغه باندې دغه قضیه روانه ده د اگست پر یو دیرشمه د اسلام آباد های کورټ هم هغه وړاندې شوی و خو بیا په ټولنیزو میډیا کې هم د پاکستان چې کوم ټي وي چینلونه دي په هغې کې چې کوم بحثونه روان دي نو هغې کې اکثره خلک دا یو رقم خبرې کوي چې دغه درې کسان خو نااهله شو د پنځو کالو لپاره هغې غیر مشروط معافي هم غوښتې وه خو او سپریم کورټ نااهله کړي دي نو چې سپریم کورټ یو فیصله کړې ده های کورټ باید د هغې په رڼا کې دغه فیصله د عمران خان په ضد چې کوم کیس دی په دې کې زر واوروي خو اکثره شنونکي داسې نیوکې کوي چې یاره ګنې عمران خان سره یو غیر معمولي هغه ته رعایت ورکول کېږي لګیا دی نو دا اوسنی کیس چې څنګه روان دی څنګه څنګه دا مخ ته ځي تاسو څه فکر کوئ څنګه ورته ګورئ
زاول تاسو وزارت کوم چې هغه مسلم دي چې کوم غړي نه وي خو بیا هم غیر مشروط معافي وسته و عمران خان چې کوم جواب جمع کړی دا نه هم معافي نه وسته هو یو قسمه دا ویل دي چې نه ما خبرې کړې دي زه منم مو زما د ذهن مطابق غلط خبرې نه وي ټیک خبرې وي کو تاسو ته غلط ښکاری نو زه خبرې واپس لم نو دا خو یو بل مزاق هغه عدالتونو سره کړی دی یو بل توهینې کړی دی عدالت دیو جن عدالت چې دا کټېم مور کړی د لومړي د پاره چې دني سوچ پر خپل جواب وکړ یا خو غیر مشروط معافي جمع کړ او یا به نتایج ته تیاری دي نو چونکه عدالت یې خلکو له ملزم له د سپه مکا دا د یونیورسلی اډمټډ دا یو نیچرل جسټیس ته چار چا ته سپه مکا ملایوي نو کو په دغه بنیاد باندې عدالت ورکړي چې غیر یو بل مکول ورکړي چې کوم جواب دې جمع کړی ځنه ماته نه دي او سمپل په دې جواب باندې د سزا اقدارو چې سزا ولې ورکړي یا دا غي چونکه هیڅ خپل بیا پروسیجر دی کې ډایرکټ سزا نه فرد جرم ایت کیږي چارج فریم کیږي او بیا ما عدالت سو مکور کړی چې بل تاریخ لدی غیر مشروط معافي وګړي ځکه چې دا د کم جمع کړی دي غیر مشروط معافي نه و دا خو د بیډ میټ کړی چې ما کړی دا ما ټیک کړی دا ما جرم نه کړی ته غیر عدالت سره
داو شبیر حسین گگیانی وکیل د سپریم کورٹ چی په پاکستان کې د توهین عدالت کې سونو پاړه باندې سمول همکار هارون بچا سره خبرې کولې
د مشال ریډیو د جمعې ورځی 19 پروګرامونه
د مشال رادیوی مجله
په لسنی مو بجو
هارون باچا هنری گڑے
په یو بجا
تان دیہیلے
په دونی مو بجو
روخانہ مستقبل
په پاو کم درو بجو
حجرا
په درینی مو بجو
د زوانانو غگ
په سلورو بجو
او سم د خبرونی ورستی رپورټ تر ازو استنبول د ترکیه یو تاریخ شار دی خو پکې د پښوګانو شمیر دومره زیات دی چې ورته د پښوګانو پلازمینه ویل کېږي حکومت د پښوګانو سپیو او نورو جناورو د پالن لپاره بجټ ځانګړی کوي خو له دې پرته عادي ترکان په کوڅو کې د اوسیدونکو پښوګانو ته خواړه او سرپنا برابروي په دې اړه ساسوام دی رپورټ تراړو
د ترکی په تاریخ شار استنبول کې ک روان یاست ک ناست ک ولیاړ ک خوري او ان ک په جماعت کې عبادت کوي نو په هر حال کې به پښوګانی یا پښوګان خامخاو ویني د استنبول اوسیدونکو محمد جرار د پښوګانو مینوال دی
موږ ویلې شو چې پښو د استنبول بچا دی
د استنبول په کوڅو کې هر څو متره فاصله کې پښوګان او داغو بچان تر سترګو کېږي په هر کور کې تر یو زیات وي او څلوېښت کلن محمد جرال له ماشوموالي له پښوګانو سره مینه لري
زما مور یو اتیا پیشو او پیشوگان لرل نو زکه می لا په مخنتوب کې ورسره مینا پیدا شوې ده. زه په کور کې ولس لرم او درې بچي نو په دې حساب ټول شل پیشو او پیشوگان لرم.
ترکیان په څو حوالو له پیشوګانو سره مینه کوي. یو وجه په اسلام کې پیشو ته د درناوي هم ده او بل هغه د شاغلی جرار په خبره تاریخي ده.
Since the Ottoman Empire that the Turkish people
la pishugano saramina da Osmaniano da wakmane pa mahal pel shu wa kala che Turkano da pishugano pada po hatar la sakna da pishugano khuina la noro zanawro badal di la pishugano sara usidal aw mina kawal pa Turki ki yow kultur gardidal
to live and to love the cats
د پښو یا پښوګانو په لوی شمیر کې د شتون لوجی ځینې خلکو استانبول ته د کیټ استانبول نومور کړی. څوک ورته د پښوګانو پلازمینه او ځینې یې د پښوګانو جنت یادوي. ځینې سیلګر ورځ خبرېږي خو زیاتره ډېر خوشحالي. ما د انځورونو اخیستو په دوکان کې دوه پښوګان ولیدې. د دې دوکان د علی الحق په نوم پاکستانی کارکون کې راته وویل چې زیاتره سیلګر له پښوګانو سره انځورونه اخلي.
دلته چې څومره دوکانونه دي که سیلګر پکې پښو وویني نو تنګ شي او کوشش کوي چې ورسره تصویرونه واخلي.
د استانبول د هر کور او دوکان و مخته د پښوګانو ځانګړې کوټې جوړې دي. خواړه او اوبه ورته یشول سوي وي. محمد جرار وایي چې ښاروالي د پاملرنې لپاره منظمه نظام لري.
Normally here in Turkey the government forcing the
حکومت شاروالی ته د زناورو د پاندرین لپاره بجټ ورکوي. دوی د سپو او پښوګانو د استوګنې لپاره ځایونه او د علاج لپاره هسپتالونه جوړ کړي دي. سیلګر باید ورڅخه ونه ویریږي ځکه چې ټول سپی او پښوګان واکسین شوي دي.
پښو او پښوګان دومره محبوبیت او شهرت لري چې آن په تاریخي جماعت آیا صوفیا کې یو پښو اوسي چې په نوم یې د انستاګرام پاڼه هم جوړه ده چې 1,15,000 کسانی تعقیبوي. پښوګان یا سپی په استانبول کې دومره ډاډا ژوند کوي چې کله ناکله په برکی پوړیو خیزي، په ټرام، بس، میټرو او کښتیو کې سفرونه کوي او د ډېر معیاري رستورانتونو په صوفو کې ویده وي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو اوري او د نن ورځې نه ساته خبرونو وروستي شیبو ته راغلي وي. اسرار علا مومن به په تلو تلو کې د خبرونو لنډیز واوروي.
د صحت نړیوالې ادارې ډبلیو ایچ او نن ویلي چې په پاکستان کې سیلابونو نږدې 1,388 صحت مرکزونه تباه کړي. د ادارې اندېښنه ښودلې چې له دې کار سره به تر سیلابونو پس د رامنځته شوي روغتیایي بحران په کنټرولولو کې خنډونه رامنځته شي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومتي شمیرو له مخې په وروستیو اونیو کې په دې هیواد کې بې ساري د بشکال بارانونو سیلابونه رامنځته کړي چې پکې د 399 ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 1,190 کسان وژل شوي دي. د مذهب د سپکاوي په تور نیول شوی هندو هلک اشوک کمار د پولیسو په پلټنو کې بې ګناه ګرځېدلی او خوشي شوی دی. د سند حیدرآباد د کینټ تھانی پولیسو ایس ایچ او اعجاز لاکون مشال ډوټو ویل چې له پلټنو ثابته شوه چې د قرآن پاڼې اشوک کمار نه بلکې عبدالله نومي مسلمان په بینه توګه سوځولې وي. دا یادونه ده چې په حیدرآباد کې د اګست په 2 په رابی نومي پلازا کې د دکاندارانو لخوا په اشوک کمار د قرآن د پاڼو سوځولو تور پورې شوی و. د اسلام آباد د ترګری زدي عدالت په ترګری مقدمه کې د پخواني وزیر اعظم رتلیک انصاف د مشر عمران خان ابوري ضمانت تر 12 سپتمبر پورې غوښتل دي. عمران خان نن په سخت امنیت کې د ترګری زدي عدالت ته ورغی او هلته یې د مقدمې اوریدنه وشوه. د یادونه ده چې په 28 اگست د ترګری زدي عدالت د ترګری په مقدمه کې د رتلیک انصاف مشر عمران خان ضمانت منظور کړ او امر یې وکړ چې سپتمبر تر لومړۍ نیټې پورې به نوموړې نه نیول کېږي. پر عمران تور ده چې هغه یو جج ته ګواښ کړی. او د شلوریز آسیا کرکټ کپ ګروپ بی کې نن د سریلانکا او بنگلاديش ترمنځ لوبه ده.
اسرار لمومندو چې د نن ورځې نه ساته خبرونو پر دې ورستۍ غړي کې د ورستۍ شیبو د خبرونو لنډیز اورولې. تاسو کولای شئ د مشالېډو د خبرونې د مشالېډو په ویب سټ مشال ریڈیو ڈاٹ کام باندې بیا هم واوري او د ترڅنګ تاسو د مشال ریډیو اپلیکیشن په خپل موبایل کې ډاونلوډ کوئ سی خبرونه ویډیو غانی تصویرونه هر څه خبرو التا اوریدلای سی فیسبوک هم لرو ټوئیټر او انستګرام او سره یوټیوب هم لرو په دې ټولو کې په مختلفو باندې کې مشال ریډیو تاسو ته رپورټونه ویډیو غانی تصویرونه درکبی او هم لدی سره تر نورځي نه ساته خبرونه پاتورسې دي عبدالحی کاکړ او ملګری درځخي اجازه غواړي ته خدای پامان.